دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر څه مخکې د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري
خدرمن اوریدونکو السلام علیکم احمد الله ارشیوالم تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ د استودیو د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم ټاکل شوی چې د امریکا ټاکل شوی ولسمشر جو بایدن په سپینه ماڼۍ کې د خپل کار په لومړی ورځ امریکا ته د یو شمیر اسلامي هوادونو پر اوسیدونکو باندې لګیدلې بندیز لري کړي د بایدن د دفتر راتلونکي رئیس ران کلین په یو یاداش کې ویلي چې نوې ولسمشر به د خپل کار په لومړی ورځ د دې اقدام برسره د امریکا متحده ایالات د پاریس د اقلیم د بدلون له تړون سره بیرته یو ځای کړي د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ په 2018 کال کې د یو فرمان په صادرولو سره د عراق ایران لیبیا سومالی سودان سوریه او یمنات بعد امریکا متحده ایالاتو ته سفر کول بند کړل ولسمشر ترامپ هغه وخت متحده ایالاتو ته د سخدریزو او ترهګرو د راتللو د مخنیوي په خاطر پر دغه هیوادونو باندې د سفر بندیز یو اړتیا بللی و په واشنگتن کې د سختو امنیتی تدابیرو په ترڅ کې پرون د ډانلډ ترامپ پلویانو د اعتراض سو وړې غونډې وکړي خو د تاوتریخوالي کوم راپور نه دی ورکړل شوی یو چارواکی وویل په دغه ورځ هیڅ ډول پیښه نه درامنسته شوی واشنگتن کې وروسته تر هغه وضعیت کړکېچن شو چې د جنوري په شپږمه د ترامپ اړیدلو پلویانو د کانګرس پر ودانه يرغل وروړ ترامپ ادعا کوي چې د ټاکنو پایله غلا شوې او دای ګټونکي وو خدای دای څوزره د امریکا په محکمو کې رد شوې ده په واشنگتن او د امریکا په لسګونو نورو ایالتونو په مرکزونو کې د ملي ګارد سرتیری چې د مظاهرو د مخنیوي په وسایلو سمبال دي ځای پر ځای شوې دي دغه ځواکونه هڅه کوي چې د جنوري په شلمه د ټاکل شوی ولسمشر جو بایدن له لوړې مخکې د نارامۍ هر ډول هڅه شنډ کړي د امریکا د ساري ناروغیو لوړ پوړي متخصص وایلی چې د ټاکل شوی ولسمشر جو بایدن هغه ارمانی پلان چې د خپل ولسمشرۍ په لومړی او سلو ورځو کې به 100 میلیونه امریکایانو ته د کرونا واکسین ورکړي د امکان وړ دی د امریکا د ان بی سی تلویزیون په یو پروګرام کې د امریکا د الرجی او ساري ناروغیو د ملي انسټیټیوټ رئیس ډاکټر انتونی پاوچی تمه څرګنده کړه چې د موجودو واکسینو او بازار ته د راتلونکو نورو واکسینو د ماسکونو اغوستلو او د ټولنیز واټن د ساتلو سره به امریکا شاید ښه حالت ته لاړه شي دا مهال امریکا د کرونا د 40 میلیونه ناروغانو په درلودلو او خلکو ته د واکسینو د ورکولو په پروګرام کې د ستونزو له امله په ښه حالت کې نه ده د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مرکچی پلاوی یو غړی وایي د اجنډا د جوړېدو په اړه د دوی کار بشپړ شوی او طالبانو ته یې د بین الافغاني خبرو اترو لپاره خپل اجنډا سپارلې ده د مرکچی پلاوی دغه غړی د نوم نه خودو په شر رسنوي ته ویلي دوی په اجنډا کې د سولې خبرو د دوام لپاره خپل لومړیتوبونه هم مشخص کړي دي سرچینه خبر ورکړی چې طالبانو لا تر اوسه خپل اجنډا دوی ته نه ده سپارلې او په خبره دوی د دې کار یو دلیل خپل منځي بحثونه او د مشورو دوام بولي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم هم مانی چې د بین الافغاني خبرو اترو لپاره د طالبانو لخوا د اجنډا په اړه داخلي مجلسونه روان دي دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت او طالبانو پلاوی مشرانو او یو شمیر غړو پرون یو ځل بیا د اجنډا د مسایلو په اړه خبرې کړې دي په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره کتلی دي د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم د دې لیدنې د جزئیاتو په اړه په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دواړو لورو له امریکا سره د طالبانو د هوکړې د عملي کېدو او د خپلو پاتې بندیانو د خوشې کېدو په اړه خبرې کړي او د خپلو بندیانو ازادي له امریکا سره د شوي هوکړې یوه برخه بللې ده په ورته وخت کې د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله ادعا کړي چې د افغانستان مذاکره کوونکي ډله هڅه کوي چې په قطر کې روانې مذاکرې په سرعت سره مخې ته لاړ شي عبدالله عبدالله دا خبره په هغه دوهمه مجازي غونډه کې وکړه چې پرون د افغانستان د سولې پروسې د اجماع د پیاوړتیا په هدف رابلل شوی و عبدالله زیاته کړه چې تر هغه ځایه چې د دوی په اړخ پورې اړه لري یو اصل چې د دولت مذاکره کوونکي ډله به یې تعقیبوي هغه تر خپله وسه روانو مذاکراتو ته سرعت ورکول دي تاسې له امریکا غږ رادیو د دې ساعت خبرونه اورئ د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح پر اعدام د محکوم طالب بندیانو د اعدام غوښتنه کړې. امر الله صالح په خپل فیسبوک پاڼه په یو لیکنه کې ادعا کړې چې د طالبانو بندیان فکر کوي چې بخل کیږي او د هغوی دا ډول تصور د افغانستان په لویو ښارونو کې د هدفي وژنو د زیاتېدو سبب شوی دی. صالح د یو شمیر نیول شویو طالبانو اعدامول دغې ستونزې د حل په توګه یاد کړي دي. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح ویلي چې د طالبانو سره د اړیکو په تور نیول شوي بندیان په دې حق لای اعتراف کوي او هیله لري چې یوه ورځ به د سزا پرته له بند څخه خوشي شي. صالح د هدفي وژندو قضیو پر حل ټینګار کړی او د ده په وینا د نیول شویو تروریستانو اعدام مسله به د قانون د حاکمیت عالي شورا غونډه کې مطرح کړي. د افغان حکومت د رسمي شمیرو له مخې له 300 زیات بندیانو ته د افغانستان د درې ګونو محکمو لخوا د اعدام سزا ورول شوي، خو لا هم په زندانونو کې ورځ شپې سبا کوي. په تخار او کندهار کې چارواکي د طالبانو د بریدونو د پشا تمبولو او دې ډلې ته د زیانونو د اړولو خبر ورکوي. د تخار د امنیه قومندانۍ ویان عبدالخلیل رسنوی ته ویلي چې افغان امنیتي ځواکونو د دې ولایت په خوجغر ولسوالۍ کې د طالبانو د یو برید مخه ونیوله. نوموړي زیاته کړه چې په دغه برید کې د طالبانو د لایزري قطعې مرستیال په ګډون 15 طالبان وژلي او یو شمېر نور یې ټپیان کړي دي. اسیر په دغه نښتو کې خپل لور ته د یو سرتیري د ټپ کېدو خبر ورکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي په کندهار کې د وسلوالو طالبانو د پراخو بریدونو مخه نیولې او د دې ډلې له 40 زیات وسلوالي وژلي دي. د وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې 13 ورځ طالبان د کندهار ولایت جړی او ارغنداب ولسوالیو کې د دفاعي او امنیتي ځواکونو پر پوسټو د برید په مخه راټول شوي چې دفاعي او امنیتي ځواکونو د فعال دفاع په چوکاټ کې پر بریدونه وکړل. اعلامیه په دغو بریدونو کې د 15 طالبانو د وژل کېدو او 8 نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. طالبانو په تخار او کندهار کې ډېر ډلې ته د اړول شوي زیانونو په اړه د دغو ادعاو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو ته واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
درنو اوریدونکو، د نړۍ خبرونو مو اوریدل. پر پټونو کې نن یو موضوع دا ده چې د جمهور رئیس غنی اول مرستیال ویلي دي چې د طالبانو بندیان باید اعدام شي، مګر یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي چې حکومت باید د قانون په اساس چلند وکړي. د افغانستان د حکومت د رسمي شمیر لمخې د افغانستان په زندانونو کې ل 300 نه زیات بنديانو ته د دریګورو محکمو لخوا د اعدام سزا اورول شوې ده. د امریکا خبريال نیمینیا زی په دې حق له کابل نه رپورت را کړی دی.
د جمهوریت ریاست لومړی مرستیال امر الله صالح افغانستان کې پورسته او میاشتو کې د هدفي وژنو زیاتېدو ته اشاره ویلي چې د طالبانو بنديان باید اعدام شي. امر الله صالح د دوشنبه د ورځې د سهار د شپږنیمو بجو د امنیتي غونډې د بحث شو موضوعات مهم ټکي د خپل فیسبوک پر پاړه خبره کړې او ویلي دي چې د دې لپاره چې د طالبانو بنديان فکر کوي چې بخل کیږي، د هغوی دا ډول تصور د افغانستان په لویو ښارونو کې د هدفي وژنو د زیاتېدو سبب شوی دی. خاغلی صالح ویلي
دغه مشکل یو اساسي حل لاره د یو شمېر نیول شوو اعدامول دي. دا نیول شوی باید اعدام شي تر څو نور ورڅخه پند واخلي.
خاغلی صالح د هدفي وژنو د قضیو پر حل ټینګار کړی ویلي دي چې د نیول شوو تروریستانو اعدام مسله به د قانون د حاکمیت عالي شورا غونډه کې مطرح کړي. خود سیاسي چارو کارپوه سليمان سباون امریکا غږ ته وویل چې حکومت باید د قانون په اساس طالب بندیانو ته سزا ورکړي او باید له پیښو څخه د مخنیوي په موخه امنیتي تدابیر زیات کړي.
خبر دی چې څوک مجرم دی، جرم یې کړی دی، هغه ته که د اعدام سزا یا هغه ته که د ټول عمر د بند سزا د قانون سره سم ورکړل شي، او له بلې خوا حکومت خپل تدابیر پیاوړي کړي چې مخالفین ونه توانېږي راشي دلته او د ښار په منځ کې د خل هدف قرار وګرځي، یا د هغوی خلکو وژني، یا د خلکو د موټرو پورې چسپکي بمونه وتړي. او د دې تر څنګ تاسو پوهیږئ چې یوازې دا نه چې هغوی عام خلک یا تېره ورځ مېرمنې قاضیانې په نښه کړي، هغوی حتی د دولتي موټرو یا رینجرو پورې چسپکي بمونه تړي. نو دا څنګه امکان لري؟
د ولسي جرګې غړی فکوري بهشتي هم ورته نظر لري.
باور من است که همه مسائل بر اساس قوانین انجام شوه، او چې قانون
ما باور نه دی چې ټول مسائل باید د قانون په اساس ترسره شي. هر څه چې اساسي قانون حکم کوي په هغه اساس باید مجرمینو سره که د جګړې مجرمین همو وسی چلند شي.
د افغان حکومت د رسمي شمیرونو لمخې د افغانستان په زندانونو کې له 300 څخه زیات بندیانو ته د درې ګونو محکمو لخوا د اعدام سزا اورول شوې ده. همداشان شو خوشپک سو نور ته د دوو محکمو لخوا د اعدام سزا ورکړل شوې او اوس مهال هغوی د تمیز محکمې پریکړې ته انتظار باسي. خاغلی صالح دا سرګندونه په داسې حال کې کړي چې په وروستیو میاشتو کې کابل او د افغانستان په نورو لویو ښارونو کې پر لپسې ډول دولتي مامورین، مدني فعالان او خبريالان په هدفي وژنو کې په نښه شوي دي. طالبانو د افغانستان د جمهور ریاست لومړی مرستیال امرالله صالح سرګندانو ته لا غبرګون نه دی خودلی، خو دغې ډلې په هدفي وژنو کې د خپلو وسلوالو لاس لرل په کلکه رد کړي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د آشنا رادیو خپرونې د واشنگتن نه اوري. په افغانستان کې د کورونا پیښې کمی شوې دي، مګر د عام روغتیا وزارت وایي چې په دغه هیواد کې په کورونا د خلکو د اخته کېدو خطر لا هم زیات دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې ویلي دي چې اوس په افغانستان کې د معاینه شویو سمپلونو نتیجه 40% ده. د امریکا خبريال اکرام شینواری په دې حقله نور تفصیل را لېږلی دی.
د عام روغتیا وزارت د دوشنبه په ورځ په 14 ولایتونو کې د کورونا وایرس نه هاوی مثبتې پیښې ثبت کړې چې وزارت په افغانستان کې 1550 وړاندې د کورونا وبا د خپرېدو رئیس د ټولو مثبتو پیښو شمېر 35,100 ته رسیدلی دی. د عام روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د کورونا د وایرس دوهمه څپه لا هم د خپرېدو په حال کې ده، خو د دغې څپې د پیل د لومړۍ اونۍ پرتله اوس زور کم شوی دی. د روغتیا وزارت مرستیال وایي نورالله طریقې د کورونا د مثبتو پیښو د کمېدو یو علت پوږ سه ورځو کې په افغانستان کې د هوا یو څه ګرمېدل خي.
موږ تاسو ته شایدانو چې ژمی د هوا نسبتا څو ورځې وړاندې ګرمه شوې ده، او بل خوا زموږ په سدي رجل شوې ده انت د دوم کال درې مونۍ په سدي نسبتا لومړی اونۍ ته خورا زیات توپیر لري چې مثبت واقعیت هم کم دي، مړینه مو هم کم ده، او وسر خوا کې د روغ شویو په سدي مو بیرته نسبتا نور اونۍ ته هم لوړه شوې ده. نو ان شاء الله موږ هیوادوال ته ډاډ ورکو که په روغتیا وزارت سره په دې برخه کې هیوادوال نور لا هم همکاري وکړي، نو ان شاء الله په یو نیو میاشت کې به دغه رقم په سدي زموږه راټیږي او بیرته
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وچا په افغانستان کې د کورونا وضعیت په اړه په یو روسي راپور کې ویلي چې اوس مهال په دغه هیواد کې د ټولو معاینه شویو مشکوکو پیښو د مثبتو پیلو فیصدي 40% رسیږي. په افغانستان کې د اوږدې جګړې له امله روغتیایي سیستم خورا زیان لیدلی چې ورسره په روغتونونو کې د کورونا د وایرس د ناروغانو د درملنې برخه کې هم ستونزې لیدل کېږي. وچا وایي چې په روغتونونو کې د کورونا د وایرس په ناروغۍ او نورو ناروغیو د اخته شویو ناروغانو د ملنه په برخه کې ستونزې شته. د اداره د ملګرو ملتونو د روغتیا د نړیوالې ادارې WHO له قوله خلکو ته خبرداري ورکوي چې په ورځني ژوند کې ماسکو کاری او ټولنیز واټن وساتي. د عامه روغتیا وزارت هم له خلکو غواړي چې دغه وزارت روغتیا سپارښتنو ته پام وکړي. دا وزارت وایي چې که خلک غفلت وکړي او ماسکو نه کاری او ټولنیز واټن ونه ساتي، نو د کورونا وبا د دریمې څپې د خپرېدو امکان هر شی بشته دي. نور الله تعالی کوي چې تر اوسه له دریمې څپې د خپرېدو علامه دي سرګند شي.
تر اوسه پورې د دریم موج هم کومه نه خانه نه خبر شوی، خو بیا هم ورته روغتیا وزارت لغل پر هم چمتواله لري لکه څنګه چې دوهم موج له 200 څخه د لومړي کال تر 250 پورې د لومړي کال دوهم موج چې اوس هم د دوهم کال درې مونۍ ده چې تر اوسه پورې دوه موج روان ده. ان شاء الله کابو شوی ده، مهار شوی ده، که درې موج هم راشي دغسې به کابو مهار شي. ان شاء الله روغتیا وزارت کاملا ډاډ ورکوي هیوادوال ده چې موږ په کافي اندازه هغه لازم توکي چې د کورنولس برخه کې ورته اړتیا ده لري.
په افغانستان کې د کورونا د وایرس د خپرېدو د پیل څخه تر نن ورځې پورې 2,386 تنه د کورونا په ناروغۍ مړه شوي چې د وچا د معلوماتو له مخې واتیا روغتیایي کارکوونکي هم پکې شامل دي. همداشان په دغه موده کې 4,411 تنه پر کورونا د اخته کېدو وروسته بېرته ښه شوي. وچا وایي په افغانستان کې د کورونا د وایرس د خپرېدو راهیسې د دغه هیواد د نفوس څه باندې 2,216 تنو لابراتواري معاینه شوې ده. د عامې روغتیا وزارت وایي چې اوس مهال افغانستان کې د کورونا وایرس 15,300 تیا پالې پیښې شته.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا تنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وزو، او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نوشابه آشنا
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ د حالاتو رپورټونه اوري. د مهاجرو د چارو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې ویلي دي چې اردن د نړۍ لمړنۍ ملک دی چې هغو مهاجرو ته چې د کورونا واکسین ورکړی دي د ملګرو ملتونو سره د هغوی نمونه ثبت کړی دي. اردن کې په تیر هفته کې د واکسین ورکول پیل شوی دي. په دغه ملک کې ټول اوسیدونکو ته مهاجر دي او کپنه غوښتونکي مفت واکسین ورکول کیږي. پوردون کې دا وخت د سوریې، عراق، یمن او لیبیا په زړګونو مهاجر ژوند کوي. د امریکا غا خبريال دل ګالک د امان رپورت را لګولې ده چې نظرانه یوسف زیل ولی
د سیمې د شخړو د لاسه خپل ملکونو پر خودلو ته مجبور شوی مهاجرینو 80% په اردن کې ژوند کوي. په اردن کې اوسیدونکو دغه مهاجرینو ته به د کورونا ضد واکسین وشي. د ملګری ملتونو د مهاجرینو اداره وایي چې هغوی د اردن د صحت د وزارت سره د نږدې کار کوي چې د ذاتاري او ازرق په کمپونو کې پرتو مهاجرو ته واکسین وشي. دغه مهاجر د سوریې نه دغه ملک ته ورغلي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د ادارې د اردن د پاره ویان فرانسیسکو برد امریکا غږ ته ویل چې تیرونی د اربد او مفرد په سیمه کې سوریه او عراقی درې څلوېښت مهاجرینو ته په لومړی جوپ کې د کرونا واکسین ورکړل شو. هغه زیاته کړه دلته ډېر مهاجر دي چې هغوی د کرونا واکسین کولو لپاره خپل نمونه ثبت کړي دي. دلته د حکومت لخوا د خلکو نمونه ثبت کیږي. تر اوسه پورې تقریبا 2.5 لک کسانو خپل نمونه ثبت کړي دي چې پکې مهاجرین شامل دي. خدا په دې پوری اړه لري چې د اردن حکومت څومره واکسینونه لري. تر اوسه پورې 3 میلیون کسانو ته واکسینونه شوې دي. حکومت وایي چې هغوی به روانه میاشت ملک 25% نفوس ته واکسین وکړي. یو ان ایس سی آر وایي چې اردن د کرونا ضد واکسینونو لپاره مهاجر په خپل ملي پلان کې وخت سره شامل کړي. ډامنک باریش چې د اردن لپاره د یو ان ایس سی آر استازي دی وایي چې په نړۍ کې د کرونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره دا ضروری ده چې د ټول نړۍ خلک دي واکسین ته لاسرسی ولري. پرد وای چې د کرونا وبا له وجې غربي ملکونو ته د مهاجرینو په ورتګ لوی اغیز شوه دی. هغه ویل دا د کووډ او د سفر د بندیزونو سره تړلي مسایل دي. خو موږ ولیدل چې دا بیا پیل شوې دي. دا د ملکونو په مقرراتو پوری اړه لري چې هغه څومره زر تغیر خوري. ځینې مهاجر تیر میاشتې کې ورغلي دي. دا په پراتلونکي کې د واکسینونو خلکو ته پلیګ او مقرراتو پوری اړه ولري. یو ان ایس سی آر وای چې په اردن کې 1.6% مهاجر د کرونا په مرض اخته کیږي چې دا د نور نړۍ کې د 3% په پرتله کم شمیر دی. خو د کرونا د وبا وروسته په مهاجرینو کې د غربت په کچه کې 13% زیاتوالی راغلی دی. د اردن حکومت او ملګری ملتونه وای چې هغوی به په دغه ملک کې د میشتو 1.5 میلیون مهاجرو سره د مرستو لپاره اضافي پیسې ته ضرورت لری. یو ان ایس سی آر په دغه لړ کې د 300 او 1 میلیون ډالرو د مرستو خواست کړی دی.
د امریکا د نوي جمهور رئیس د لوړې مراسم د جنوري د میاشتې په شلمه نیټه د امریکا غا آشنا رادیو، ټلویزیون او فیسبوک لپاره په مستقیم ډول د امریکا د منتخب جمهور رئیس ښاغلی جو بایدن لومړی وینا د امریکا غا آشنا رادیو په څپو کې اوریدل او په ټولنیزو شبکو کې لیدل مهروي. د جنوري د میاشتې شلمه نیټه ماقام نه ژوندې خبرونه
د نګرهار دولتي مطبعه د ماشينونو د خرابوالي او د لازمو امکاناتو د نشټوالي له امله د سقوط سره مخ شوې ده. د دې مطبعې مسؤلینو ویلي دي چې فعالیتونه د پخوا په نسبت دومره کم شوې دي چې اند خپل همکارانو معاشونه نشي ورکولای. خبريال ذبیح الله غازی په دې حق له رپورت را لګولې ده چې ساسه پام ورته راړو.
د نګرهار دولتي مطبعه چې له جوړېدو یو پیړی اوړي خو ماشينونه له کار لوېدلې او د خپل کارکونکو د تنخواه پیسې نشي ګټلې. د دغه مطبې اداري مسول شفیق الله عملوال وای اوس مهاله په مطبې کې د دولتي ورسپانې ترڅنګ د یو شمیر ادارو اعلانات او نورو د اړتیا وړ شیان چاپیږي خو څه ډول چې لازمه ده د خلکو اړتیاوی نشي پوره کولای. عملوال پر حکومت نیوکه کوي چې د دې ولایت دولتي مطبې ته د نه پاملرنې له امله اوس مهال د چاپ ماشینونه له فلج حالت سره مخامخ دي.
دولتي مطبې کې اوس موږ د سیالت کې یو چې ماشینونه زاړه دي، یو ماشین کې چې یو شی خراب شي بیا درته نه جوړیږي، بیا نو ډېر وخت زنګ وي په خونه وتر وړي دلته کوم سره پیدا کوو. بیا هم موږ د دارو اړتیاوې پوره کوو خو هغه نه دي لکه چې بازار کې کېږي، ځکه چې بازار کې مطبې جوړ شي شخصي سرمایه کړی ده.
هغه وایي دغه ستونزې څو ځلې لاړوندو ادارو سره شریکې کړي خو تر اوسه د حل په برخه کې هیڅ هم نه دي شوي. عملوال اندېښمن دی او وایي که د دغې مطبې ماشینونه بیا ترمیم او فعال نشي نو ویره شته ده چې د وخت په تیرې دو سره به د ولایت دولتي مطبع له سقوط سره مخامخ شي.
موږ څو ځلې پیشنهادونه وکړه کا مرکز لاړو او اوس واده وکړه چې تاسو مونږ نه ماشینه را تخلو خو مو تاسو پر تر اوسه پورې چا توجه نه کړې او مطبع اوس په ډېر بد حالت کې قرار.
زلمی چې له تیر شپاړس کلونو راهیسې د ننګرهار په دولتي مطبع کې کار کوي وايي فعالیتونه د پخوا په پرتله کم رنګ شوي او له عمله د دوی ورځنۍ مزدوري هم نشي پوره کولای.
په سل کې چې کار کوم مخ ته موږ کارونه زیاتو او سره ماشین دی حالت رسیدلی او هغه خراب کې چې ماشین زول شي دی حکومت دا خوښ غوښ شروع موږ ته توجه کی موږ دا ماشین اوس نه پوره کی.
په اندی حال کې د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین منی چې د دولتي مطبې ماشینونو ډیره برخه لکارلوي دلیدا د دې ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس رحیم الله خوګیانی لامل د مسلکی کسانو نشواله او نوري اقتصادي ستونزې په ګوته کوي. ځکه
چې هغه چې تصدیشي تاسو نه غواړي پوره ډول سره نه دي څنګه ول شي د حکومت چوکاټ نه جوړ شي او تصدیشي دي موږ د غمت با خپل فل حل لپاره انتر دي چې معاشات نشي پوره کولای په دغه کې وجه.
ننګرهار کې د دولتي چاپخونو ترڅنګ خصوصي مطبې فعالیت کوي خو مسولین وايي په دې ورسته و د کرونا لامل سخت اقتصادي زیانونه لیدلې دي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دا معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه معتبره او جامع منبع
منځنۍ چپا 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5
دا آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ د حالاتو په حق له راپورټونه اوري. ترکیه د خپل موقعیت له امله د آسیا او اروپا ترمنځ وړه مهمه پوله بلل کیږي. د افغانانو په شمول د ډیرو هیوادونو خلک کوشش کوي چې د ترکیې لاري اروپאי هیوادونو ته ځانونه ورسوي. اکثر افغانان چې په استانبول کې ډیر دي دوی د ژوند نه تر یو حد راضي ښکاري مګر د پریشانیو کیسې هم لري. په دې حقله نور تفصيل د آشنا تلویزیون پر راپورټ کې واغی.
په 2009 کال کې د 3500 څخه ډیر مهاجرین په غیر قانوني توګه ترکیه ته تللی دي. د ترکیه د کډوالو د احصایي ریاست په وینا دا شمیر د 2014 کال وروسته زخت ډیر زیات شوی دی. د تیرو دریو کلونو راهیسې ډیر غیر قانوني مهاجر له افغانستان څخه راغلي. ترکیه کې افغان مهاجر بشیر نظری وایي
په افغانستان کې ژوند کول ګران دی. لکه تر لږه موږ دلته د خړلو لپاره خو یو څلرو موږ تر دې دمه په ترکیه کې خوښ یو. په افغانستان کې حکومت نشته. کچیر افغانستان حکومت درلودلی نو موږ به داسې سرګردانه ولې وای.
د کډوالې د احصایو لمخې د 2020 کال تر دسمبر پورې شاوخوا 30,000 افغان مهاجرین په ترکیه کې ژوند کوي. ډیری یې د هیواد ته د رسیدو لپاره له سختۍ او زیاتو خطراتو سره مخ وي.
د افغانستان تر دې ځایه پورې راتلل زموږ لپاره خورا ګران کار و. موږ باید له اسنادو پرته لومړی ایران ته تللی وای. په لاره کې ډیر مهاجر د غلو لخوا درول کیږي. موږ خپل لارې ته د دوام ورکولو لپاره 1500 ډالر غلو ته ورکوو. موږ دلته د خپل پلار امور او کورنۍ لپاره د خدمت کولو او ژوندۍ پاتې کېدلو لپاره ځان له خطر سره مخامخ کړی دی. زه تر دې ځایه پورې په پکو راغلی یم. پاکستان او ایران ته تللی یم. په افغانستان کې جګړه روانه ده. دولت نشته، پیسې نشته دي.
دغه کډوال چې ترکیه ته ورسیږي د کار موندل ورته یو بلستون زده. په ترکیه کې د بیا اسنادو افغان کډوالو لپاره یوازې روز مزدوري لکه رنگمالی، باغداري او د تعمیراتي کار پیدا کیږي. ډیری مهاجرین وای د کار په پرتله معاش لږ دی او کار ډیر سخت دی.
افغانستان کې د نامنۍ له امله مونږ هلته کار نشو کولای. دلته په ترکیه کې ژوند کول هم خورا ستونزمن دي. مونږ پیسو ته اړتیا لرو ترڅو د اوبو، برېښنا، ګاز او د کور کرایه ورکړو او مونږ په ژمي کې کار نشو کولای. دلته زمونږ لپاره د کار کولو ډیر فرصتونه نشته دي.
په ترکیه کې د زرګونو بې اسنادو کډوالو یوازنې هیله دا ده چې دوی قانوني حیثیت پیدا کړي او د کار کولو قانوني سند ترلاسه کړي او یا اروپا ته د تلو لپاره یو مناسبه لار پیدا کړي.
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
کسه هم د هوایی مرغان او خکار منه شوې ده، خو اوس هم په هغه سیمو کې چې هلته دولت واک نه لري مرغان په بیلابیلو طریقو خکار کیږي. ګل رحیم نیازمن په دې حق له خوندز نه رپورت راغلی.
یوشمر خلک مرغیو ته زهري دوا چوي او ځینې په دام او یا هم جال کې نیسي او یوشمر خلک چې د خکار شوق کوي په ځنګلونو کې د چرایي ټوپکو په ذریعہ سحرایي مرغان خکار کوي. د قندوز د چاپیریال ساتنې اداره وایي چې خکار د قانون لمخې منه اعلان شوی، خو یو شمیر خلک مرغان او ماهیان په نامناسبه طریقه ښکار کوي چې د مرغان او ماهیانو نسلونو ته زیان اړوي. که څه هم ښکار منه شوی، خو په قندوز کې اوس هم یو شمیر ځوانان چې هوا یخ شي ښکار ته وځي. د قندوز یو تن ښکاری د ښکار په اړه داسې وایي:
عبد الله زاخل والیم د قندوز ولایت اوسیدونکو، همدا سیب سو ملګرو سره راغلی سو د دختي ابدان ته کار کو. دا چې د ژمي موسم هر کال کیږي او هوا سړه کیږي، په ښکار کې مونږه داسې یو چل کو نیمه ساحه د واورې نه پاک کو، آلته یا غنم او سره لیک دوایان ګټ کو. تر اوسه پورې خو به یو پنځلستانی وشت دي ورته منتظر یاسو، تر سوچ تر پایله پورې به شاید امدالستانی شي او شاید زیاتره شي.
د قندوز د چاپیریال ساتن یو تن مامور محمد رفیع ایوبی وایي چې په قندوز کې د ښکار د بندیدو په خاطر د ولایت لاري مکتوبونه لیګلی، خو سم ښکار جریان لري.
د ولایت قندوز هم ما اقدامات فعالتره د بخش جلوگیری از شکار انجام دادیم کې تمام سرحدات مکاتب روان کړیم.
په قندوز کې مو د ښکار د بندیدو په اړه سرحدي پوسټو ته مکتوبونه لیګلی چې باید د ښکار مخاوني ول شي. سکه الموزین مرغان له ښکاریانو آزاد کړي هم دي. خلک د زهري موادو، برقي شاټ او بمونو په ذریعہ ماهیان هم نیسي او یا هم د زهري دوايانو په ذریعہ مرغان ښکار کوي چې د چاپیریال ساتنې لخوا د دغه ډول ښکار کولو په اړه بار بار شکایتونه شوې دي. د قندوز یو تن پخوانی ښکاری حاجی نصر الله بیا داسې وایي:
زنې د مايانو ښکار کوي، بمونه چې په دریا کې واړه مايانو نسل ورکو، زنې چې د مرغې د پاره بس دا ملتین د واګانې شیندي، دا پرنده پاک واغستل ورکه کړي، دا ډېر نامرد ښکار دی. چې وی ویلی ورټولې کې ولالي کې وی خريت، مګم دا چې تخمې دی بین زینو، دا ډېر بد کار دی.
د امام صاحب په ځنګل سیمه کې د اموسین شاو خوا چې په ونو پوخل شوی، د کلو خلک اوس هم د سحرایي مرغانو او وحشي حیواناتو د ښکار لپاره ورزي. یو شمیر خلک ښکار شوی مرغۍ بازار کې پلوري او د کورنۍ ضرورتونه پرې پوره کوي. ګل ریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
تا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د امریکا د نوی جمهور رئیس د لوړې مراسم د جنوري د میاشتې په شلمه نیټه د امریکا غا آشنا رادیو، ټلویزیون او فیسبوک لپاره په مستقیم ډول د امریکا د منتخب جمهور رئیس ښاغلی جو بایدن لومړی وینا د امریکا غا آشنا رادیو په څپو کې اوریدل او په ټولنیزو شبکو کې لیدل مه هیروئ. د جنوري د میاشتې شلمه نیټه ماښامنۍ ژوندۍ خبرونه.
د آشنا رادیو درنوریدونکو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بل خبرونه تاسو په لوښ لسوارو اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه واورئ.